تاسو مشال ریډیووري وخت د غرمې یو بجه سوا د نن د جنوري ورځ د 2019 میلادي کال د جولای 28 نیټه ده. د مشال ریډیو په دې کې مو زه عبدالحی کاکړ خلک کوم چې له دې روغ جوړ خوشاله بیاست. خبر ده چې د پاکستان سپریم کورټ د پاناما اسناد په محکمه کې د هیواد وزیر اعظم نواز شریف نه اهل ګرځول دي. په دې اړه به هڅه کوو چې له کارپوهانو سره خبر وکړو، خو په فایل کې به شاهین بنیادی ته وار وکړم چې په دې وخت خبرونه وایي. کړي
د وخت مهم خبرونه. د پاکستان سپریم کورټ نن د پاناما اسنادو د مقدمه فیصله واوروله او نواز شریف د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره نه اهل ګرځول دي. د پېښور های کورټ د مشال خان د وجنې مقدمه هریپور زندان ته د انتقالولو حکم ورکړی دی. او امریکا په ایران تور پورې کړی دی چې د راکټ له ازموینې سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک نه سرغړونه کړې ده. د خبرونو تفصیل. سپریم کورټ په یو متفقه فیصله کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نه اهل ګرځول دي. نن په اسلام آباد کې د سپریم کورټ لارجر بینچ د پاناما اسنادو د مقدمه په لړ کې خپل فیصله واوروله. وی ویل چې نواز شریف نور د وزیر اعظم په چوکۍ نشي پاتې کېدی. د فیصله تر مخه نواز شریف د آئین په 28 او 33 ماده پوره نه دي، نو له دې کبله د خپل چوکۍ لپاره نه اهل ګرځول شوی دی. سپریم کورټ د احتساب قامی ادارې ته حکم ورکړی دی چې د نواز شریف داغه د اولادونو او زوم پر ضد په شپږو هفتو کې دننه پلټنې پوره کړي، او د پاکستان الیکشن کمیشن ته ویلي دي چې په دې اړه خپل کاروایی پیل کړي. لارجر بینچ د جسټس اسف سعید کوسا په مشرۍ د سپریم کورټ په 15 ججانو مشتمل دی. د سپریم کورټ ججانو د مشورې نه وروسته د عدالت د وړومبۍ کوټې نه دغه فیصله واوروله. د عدالت مخې ته په لوی شمېر کې امنیتي ځواکونه ځای په ځای کړل شوي وو، او د تحریک انصاف او مسلم لیگ نون ګوندونو مرستیال د عدالت مخې ته راټول شوي وو. دا دریم ځل دی چې نواز شریف د خپل واک مودې پوره کولو نه وړاندې له خپلې چوکۍ لرې کړل شوی دی. پېښور های کورټ د مشال خان د مقدمه هریپور زندان ته د منتقلولو امر ورکړی دی. یو وکیل محسن داوړ تیر مازیګر مشال لیډو ته ویل پېښور های کورټ دا حکم پرون تر هغې وروسته ورکړ چې د مشال خان پلار اقبال خان غوښتنه کړې وه چې په مردان کې د مقدمه اورېدنه ښایي امنیتي مشکلات پیدا کړي.
چالان آلریڈی پوٹن کورٹ شوی دی چې کوم انویسټیګیشن دا آلریڈی پوره شوی هغه عدالت کې جمع شوی دی. اوس په کې خلی دونه پاتې دي چې هغه چالان چې کوم دغه د مردان نه شفټ شي هریپور ته، او بیا په جیل په هتا کې دنه چې د عدالت کوم بندوبست چې کوم چې په هریپور جیل کې آلریڈی موجود دی هغه بندوبست وکړي شي، او ورسره چې کوم د ملزمان دي دا به د مردان نه هریپور ته ترانسفر شي.
د اپریل په 14 په ولی خان پونتون کې پاریدلو زده کوونکو مشال خان وجلې وو. پر نوموړي د مذهب د سپکاوي تور پورې شوی وو، خو پولیس وایي پلټنې ښایي چې دا تور ناسم وو. په اورکزیو کې د دوو ډلو تربینس په انخته کې شپږ کسان وجل شوي دي. د پولیټیکل انتظامی یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط نن مشال لیډو ته ویلي پېښه تېر مازیګر 4 بجې هغه وخت شوي چې د دواړو ډلو جرګه روانه وه چې پکې سره وران شول او ډزې وکړې. دې زیاتوي په پېښه کې د یوې ډلې دوه او د بلې هغه 4 کسان وجل شوي دي. د افغان حکومت اجرائیه ریاست پر پاکستان تور پورې کړی چې په افغانستان کې وسلوالو ته د بریدونو لپاره استخباراتي معلومات او نقشې ورکړي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل تیر ورځ په کابل کې خبری غونډې ته وویل نړیوالې ترهګرې ډلې هڅه کوي چې روان کال د افغانستان یو شمېر ولایتونه سقوط کړي. دوی ویل په ځانګړي ډول پاکستان د دې ډلو ملاتړ کوي.
لبدمرغه افغانستان اوس په یو سرتاسري جګړه کې ښکېل دی. لږ تر لږه 40 تروریستي ډلې پکې جنګیږي. د سیمې هیوادونه په ځانګړي ډول د پاکستان استخبارات د غډلو ملاتړ کوي، نقشې او استخباراتي معلومات ورته چمتو کوي او روزي یې.
اسلام آباد د افغان اجرائیه ریاست د مرستیال ویان د سرګندونو په اړه لاسنه دی ویلي، خو په خوای دا ډول تورونه رد کړي. د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ګل په ورس په کابل او لاهور کې تر ځانمرګو بریدونو وروسته ویلي وو چې پاکستان او افغانستان دواړه د ترهګرۍ ښکار دي او باید په ګډه پر ضد اقدامات وکړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. امریکا په ایران تور پورې کړی دی چې د سپوږمکۍ وړونکي راکټ لازموینې سره یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک نه سرغړونه کړې ده. د بارنیو چارو وزارت ویاندې هیدر نوارټ بیګا وویل چې دا پارونکي اقدام په 2015 کال کې د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ایټمي موافقې د روح منافی هم دي. دی وویل واشنگتن د راکټ ازموینې ته د بلستیک توغندیو د مسلسلې پرمختیا پسترګه ګوري. ایرانی دولتي ټلویزیون تیر ورځ په یو ویډیو کې د سیمرغ په نوم د هغه راکټ ازموینې ویډیو وښوده چې ورباندې د آیت الله روح الله خمینی انځورونه لګیدلي وو. ټلویزیون وویل د راکټ له ځمکې څخه 1500 کیلومتره لرې مدار ته د 2500 کیلوګرامه سپوږمکۍ یا سټلایټ وړلو وړتیا لري. دا تر ننه د ایران سپوږمکۍ وړونکي تر ټولو پرمختللی راکټ دی چې په اړه یې د امریکا د بارنو چارو وزارت وویل. دا ډول ټکنالوژي په مخفي ډول د ایټمي سامانونو او وسلو وړلو لپاره جوړه شوې ده. د القاعده شبکې اعلان کړی چې وسلوال مشر به د هند تر واک لاندې کشمیر کې د یوې نوې ډلې مشري کوي چې په هغه لانجمنه سیمه کې د هندي واکمنۍ پر ضد وجنګیږي. دا وړومبی ځل دی چې القاعدې په ښکاره دعوه کړې ده چې په هغه سیمه کې فعاله ده. د اسلامي رسنیو د نړیوالې جبهې په نوم یوې ډلې تیر ماښام دا اعلان خپور کړی چې پکې راغلي چې کشمیري وسلوال ذاکر موسی به د القاعدې د انصار غزوات الهند په نوم د ډلې مشري کوي. او د بیت المقدس په هغه سپېڅلې زیارت کې نښتي شوي دي چې په زرګونه مسلمانان تر هغې وروستو مانځله ورغلل چې اسرائیل تیر مازدیګر له هغه ځایه امنیتي آلات لرې کړه. دا امنیتي آلات اسرائیلو دوه ونې مخکې لګولي وو. اسرائیلي پولیسو تیر مازدیګر هغه وخت اوښکې تویونکي ګیس وکاراو چې فلسطینیانو د مسلمانانو او یهودیانو دواړو په سپېڅلې ځای کې پر هغوی کاڼي ورول. دغه د مشالې ډېرو د خبرونو او د موسم او کرنسۍ حالت رفت انجم وړاندې کړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپے اخیستل کیږي او په 1.50 روپے خرڅیږي. یو پاؤنډ په 1.10 روپے او په 1.50 روپے. یو یورو په 1.50 روپے او په 1.25 روپے. یو درهم په 1.45 روپے اخیستل کیږي او په 1.10 روپے خرڅیږي. یو ریال په 3.50 روپے او په 8.55 روپے. یو افغانۍ په 1.05 روپے او په 1.08 روپے. په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو خرڅيږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 ساعتونو کې په بنو او پېښور کې د باران امکان دی، خو په کوټه کې به موسم خشک وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 سانتي ګریډ او کم نه کم 25 وي. په بنو کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 20 سانتي ګریډ او کم نه کم 19 وي.
تاسو مشال ریډیو اوري خبرونه مو له شاهین بنیر زخه واوریدل او د موسم او کرنسی حال مو له رفت انجم واوریدل. د مشال ریډیو د خبرونو ته غوښست او خبردار چی د پاکستان سپریم کورټ د پانما اسناد په مقدمه کې د ملک وزیر اعظم نواز شریف نه اهله ګرځولې دي. په دې اړه کوشش کوو چې له کارپوهانو سره خبرې وکړو او خبرې مختلف اړخونه باندې هم دغه را سربېره کو. خو تر دې لمخه چې کارپوهانو ته ورسو، اول به لومړی ورسو خپل خبريال محمد عمران ته. محمد عمران سپریم کورټ ته تللی دی او هلته د فیصلې په وخت موجود و. دا وخت را سره د ټلیفون په لاندې محمد عمران، دا سره توسه چې سپریم کورټ څه فیصله وکړه. هلو، مخل ټلیفون لاینې پریسو او کوشش کوو چې خپل بلی خبریالی رفت انجم ته ورسو چې هغه خبرې را سره وکړي. خو دلته باید یادونه وکړم چې د پاکستان سپریم کورټ د پانما اسنادو په مختمه کې د ملک وزیر اعظم نواز شریف نه اهله ګرځولې دي. دا پریکړه د سپریم کورټ 15 کسیزه جرګې د جمعې په ورځ، یعنی نن 12 بجې په اسلام آباد کې واوروله. دا لاغه وروسته ده چې سپریم کورټ د جولای 1 نیټه له خپله پریکړه خوندي کړې و وای چې د دواړو غاړو وکیلانو او شکیلو کسانو خپل بیانونه مکمل کړي وو. سپریم کورټ د پاناما ساندو پاړه یو ګډه پلټنیزه ډله جوړه کړې وه چې د روانې میاشتې په لسم یې خپل رپورټ عدالت ته وړاندې کړی وو. دا چې سپریم کورټ نن فیصله کې نور څه دي، رفت انجم را سره د ټلیفون په لاندې. رفت، داسې راته وسه چې څه فیصله واورول سوه او په کې څه دي هغه کې؟
جی کاکت صاحب، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې دی دغه سپریم کورټ رپورټ کې چې دی نااهله ګرځول شوی دی، او الیکشن کمیشن ته په دغه فیصله کې امر شوی دی چې هغوی دې یو نوټیفیکیشن جاري کړي او په هغې کې د نواز شریف د نااهله ګرځولو حتمی فیصله چې دغه را وړاندې کړي. دین علاوه په دې فیصله کې دا هم ویل شوی دی چې نیب چې کوم د احتساب عدالت هغه به د پاکستان وزیر اعظم او د هغه په بچو باندې دې مقدمه درج کړي، او د جی آئی ٹی د رپورٹ په موادو چې دی نور تحقیقاتو کی، او دغه شپږو میاشتو کې چې دی په دې بیا فیصله واوري. دین علاوه دا هم ویل شوی دی چې د صدر پاکستان چې کوم دی هغه د آئین مطابق چې دی جمهوری عمل مخ په وړاندې بوزي، او د وزیر اعظم د ټاکلو لپاره چې دی څه فیصله وکړي. کاګر صاحب، څنګه چې دا فیصله رااله نو دا پنځه ججانو دا په متفقه توګه فیصله کړې ده، او وزیر اعظم چې دی دا نااهله ګرځولی دی. د دې نه پس د مختلفو پارټیانو رد عمل هم را وړاندې شوی دی، خو په دې کې چې کله دا فیصله رااله نو د پاکستان مسلم لیگ نون چې کوم ګوند دی د هغې اطلاعات وزیر هم مطبوعاتو سره خبرې کوي، هغې دا وویل چې دا فیصله د هغې لپاره یو ډېره وړه فیصله ده. دا صرف په یو فیصله کې چې د هغې بیللې ده، نور چې دی پاکستان ولس چې دی د هغې په پارټي باندې په ګوند باندې چې دی اعتماد کوي. نو هغې دا ویلي دي چې دې فیصلې باندې به هغې کینی، په دې به مشورې کوي، او د قانون ماهرینو سره مشورې نه پس چې دی د له پټه له خاصه تګلارې تا کې او مزید فیصله چې دی هغه به را وړاندې کوي. نو دا فلحال کاکر صاحب د سپریم کورټ د فیصلې نه را دی خو چې دا صورت حال را مخته لري په اسلام آباد کې چې کم
تنظیم ملته چې کم پټي باندې ښکارا کوي. یالته تاسو یاست، خلک ډیر زیات راغونسي او د مسلم لیگون هم او د تحریک انصاف هم شران هم راغلي، نو هغه غنه غونه په امن په خیر خیریت څه ناخوشګوار یا داسې پیښه خو مې ست نه راغلي په آرام.
کاکر صاحب، شروع کی ځکه چې د پکم ځینو کې سرکاري ودانې دي چې کوم ورته ریډ زون ویلی شي، نو هلته کې چې دی د هر قسمه غیر متعلقه چې کوم کسانو داغې داخله چې وه هغه بنده وه، خو بیا هم د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند او د جماعت د پاکستان تحریک انصاف چې کوم غړي دي کارکنان دي هغه دغه علاقې ته راغلي وو، او پولیس د هغې د کنټرول کول هم کوشش وکړو. شخړې خو نه دي راغلي، خو د یو پر ضد د یو بل پر ضد چې دی نو ناری وهلی دي، او د ریډ زون چې کوم سکیورټي داغه د سحر نه سخته، بلکې هغه بیګاره سي سخته شوی، او یو خصوصي پلان ورته ټاکل شوی، او په خصوصي توګه چې د کم ججان او کم بلاک ته کم ججان وو د دې فیصله اورولو والا، نو داغه لپاره اف سي او رینجرز چې دي دا چې دي د دې اهلکاران او د ول شوی، او د اسلام آباد سکیورټي چې دا هغه دا وخت هم ډیره سخته ده، او زه په ځای چې دي پولیس او رینجرز چې دي هغه ولاړ دي.
اچھا، ډیره مننه رفعت انجم چې په دې اړه مو تفصیل را سره شریک کړی، او دلته تاسو ته شروط غواړم چې څومره تفصیل راځي بل اوریدونکو سره شریک کوو. ډیره مننه. دلته باید یادونه وکړم چې د پاناما اسنادو دغه مقدمه آیا خپل یو څه تاریخي پس منظر لري؟ دا د پاناما هیواد دی، او د پاناما هیواد کې ځینې اسناد را برسېره شوی، دا نه یوازې د پاکستان په اړه بلکې د نړۍ د مختلفو هیوادونو د هغو خلکو په اړه چې په بهر ملکونو کې په ناقانونه توګه کمپنیانې جوړې کړې دي. په دې اړه کې چې کله دا راغی نو په کې د ځینو ملکونو مشران هغه وخت استعفا ورکړه، خو په پاکستان کې دا یو سیاسي بحث شروع شو، توندوالی راغی، او بیا یو باقاعده د دې لپاره کمیټیانې جوړې شوې، یو بل باندې فشار اچول شروع شو. د دې ټول پسې منظر ته ګل آیاز کتنه کړې ده چې دغه پاناما اسنادو ټول تفصیل څه دی لسره او تروسه.
د نړیوالو خبریالانو پلټنو کنسورشیم د 2018 کال د اپریل په درېیم نیټه شاوخوا 1.15 میلیونه پټ اسناد خپاره کړي ول، چې پکې راغلي ول د پاناما قانوني چارو یوې کمپنۍ موساک فونسیکا د ګڼو کسانو په نومونو پټ شرکتونه پرانستلي ول. په دې اسنادو کې د پاکستان د شاوخوا 1400 کسانو نومونه ول، چې د وزیر اعظم نواز شریف بچانو نومونه هم ول، چې بهر هیوادونو آف شور کې 8 کمپنیانې لرلې. د تیر کال اپریل په 1 نیټه د تحریک انصاف مشر له وزیر اعظم غوښتنه وکړه چې د تورونو سپیناوی وکړي. د اپریل په 15 نیټه وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان وګړو ته په خپل وینا کې د لګول شو تورونو په اړه د پلټنو اعلان وکړ.
مجھے اور میرے خاندان کو نشانہ بنا رہے ہیں. 25 سالوں سے بار بار دہرائے جانے والے
د اپریل په 15 نیټه عمران خان غوښتنه وکړه چې د سپریم کورٹ چیف جسٹس په مشوره دي د پلټنو لپاره یو کمیشن جوړ کړي. خو د سپریم کورٹ 15 پخوانی ججانو د پلټنو کمیشن له مشورې څخه انکار وکړ. د اپریل په 22 نیټه وزیر اعظم له لندن خپل هیواد ته ستون شو او هیوادوالو ته یو وار بیا وینا وکړه. د 2018 کال د مئی په لومړۍ نیټه د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه وکړه. ورسره ټولو اپوزیشن ګوندونو د غونډې وروستو د پلټنو کمیشن لپاره ضابطې وړاندې کړې. د دې له وجې حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ کړکېچ زیات شو. په هغه وخت کې رسنیو داسې خبرونه هم ورکړي ول چې د هغه وخت فوج مشر جنرال رایل شریف وزیر اعظم نواز شریف ته د پاناما اسنادو معاملې هوارولو ویلي ول. د مئی په 13 نیټه سپریم کورټ د حکومت لخوا د پلټنو کمیشن خواست رد کړو. له دې وروستو وزیر اعظم قومي اسمبلی ته په وینا کې د پلټنو کمیشن لپاره د ضابطې جوړولو لپاره د یوې ګډې کمیټې جوړولو وړاندیز ورکړ. هلته تحریک انصاف ګوند په الیکشن کمیشن کې د وزیر اعظم د نااهلۍ ریفرنس هم جمع کړو. د جولای په 6 اپوزیشن ګوندونو له حکومت سره د نورو مذاکراتو له کولو څخه انکار وکړو. همداراز د اګست په 9 تحریک انصاف ګوند هم په سپریم کورټ کې پیټیشن جمع کړو او د وزیر اعظم نواز شریف د نااهلۍ غوښتنه وکړه. په سپتمبر کې تحریک انصاف ګوند په ټول هیواد کې د مظاهرو اعلان وکړ او د نواز شریف له کور سره نږدې رائے ونډ کې مظاهره وکړه. وروستو یې د اسلام آباد تړلو ګواښ هم وکړو.
عمران پریشرائز کر رہا عدالتوں کو، کیا انصاف مانگنا عدالتوں کو پریشرائز کرنا ہے؟
خو سپریم کورٹ د تحریک انصاف او د نورو درخواستونو اوریدنې لپاره منظور کړ. سپریم کورٹ د پانا مسالو لپاره 15 کسیزه بنچ جوړ کړ او رسمي اوریدنې شروع شوه چې د روان 2018 کال د فروری تر 23 نیټې پورې جاري وه. سپریم کورٹ د اپریل په 6 د پانا مسالو په اړه د نورو پلټنو لپاره ګډه پلټونکې ډله یا جی آی ټی جوړولو امر ورکړ. د روان 2018 کال د مئی په 15 نیټه سپریم کورٹ په رسمي توګه ګډه پلټنیزه ډله جوړه کړه او د مئی په 9 نیټه یې د وزیر اعظم د اساسو پلټنې شروع کړې. د مئی په 28 نیټه جی آی ټی د وزیر اعظم مشر زوی حسین نواز نه پوښتنې وکړې. د جون په 2 نیټه د وزیر اعظم کشر زوی حسن نواز ګډې پلټنیزې ډلې ته وړاندې حاضر شو. د جون په 15 وزیر اعظم نواز شریف جی آی ټی ته وړاندې شو او 3 ګڼټو پورې د پوښتنو ځوابونه ورکړل. د جون په 18 د وزیر اعظم رور او د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف ته 4 ګڼټو پورې جی آی ټی غړو د پوښتنو ځوابونه ورکړل. د جولای په 15 نیټه د وزیر اعظم لور مریم نواز جی آی ټی ته حاضر شوه. د جی آی ټی حتمی راپور وړاندې کېدونه دوه ورځې مخکې ځینو وفاقي وزیرانو په ګډ خبري کانفرنس کې راتلونکي راپور رد کړو. د جولای په 10 ګډې پلټنیزې ډلې خپل حتمی راپور سپریم کورټ کې جمع کړو. د 215 صفو په حتمی راپور کې ویلي شوی چې د وزیر اعظم او د هغه بچو د ژوند تیرولو او معلومی شتمنۍ په منځ کې ډېر فرق دی. په راپور کې دا هم ویلي شوی چې وزیر اعظم او د هغه بچو د پیسو په اړه د ځینو پوښتنو ځوابونه د اطمینان وړ نه. خو واکمن مسلم لیگ نن ګوند د جی آی ټی راپور رد کړو او ویل چې دا راپور به په سپریم کورټ کې چیلنج وي. خو د جولای په 14 د اپوزیشن ځینو ګوندونو د وزیر اعظم نه د مستعفی کېدو غوښتنه وکړه. د جولای په 28 سپریم کورټ د پاناما سادو په اړه خپله فیصله محفوظ کړه. د جولای په 28 نیټه د پاکستان سپریم کورټ 15 کسیزه بنچ د پاناما اسنادو په اړه حتمی فیصله واوروله او وزیر اعظم نواز شریف یې نه اهل وګرځولو.
تاسو له ګلاز زخه پوره تفصیل واوریدئ. سره له پس منظره دا وخت په پاکستان کې ټول سیاسي ګوندونه مختلف سیاسي ګوندونه ځینې خاموش دي، ځینې خپل دریځ ورکوي، خو دوه ګوندونه چې هغه یو بل ته ډېر مخامخ دي، یو د پاکستان مسلم لیگ نون دی چې وزیر اعظم نواز شریف ته د هغه پر ضد فیصله راغلې ده، دا او ورسره تحریک انصاف چې په دې مقدمه کې ډېر فعال وو د هغه مشران یو بل ته خبرې کوي. خو دا چې آیا نواز شریف به اوس څه کوي د دې فیصلې وروسته، د پاکستان له میډیا سره لږ مده مخکی د دې هیواد د اطلاعاتو او نشریاتو وزیر مریم اورنګزیب خبرې کولې. مریم اورنګزیب د دې فیصلې په جواب کې وویل،
پاکستان کی عوام کے دلوں کا وزیر اعظم محمد نواز شریف ہے اور محمد نواز شریف کو جو کہ تیسری دفعہ منتخب وزیر اعظم ہے، وزیر اعظم کی کرسی کی ضرورت نہیں ہے. ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہی ہوں کہ فیصلے کی تفصیلات کو دیکھا جائے گا، اس کے اوپر مشاورت ہوگی اور اگلا لائحہ عمل کا اعلان ہوگا.
داوا مریم اورنگزیب او مریم اورنگزیب ویلی چې د نواز شریف د پاکستان درې واره وزیر اعظم پاته سوی دی د ته د خلکو له خدمته څوک نسی کتلای او بل دا چې د دوی ګوند به دا وخت سلام مشوره کوي او د سلام مشورو وروسته به نوی ګام اعلانوي چې دوی څه کوي. خو رپورټونه دا دی چې د نواز شریف او دغه وزیران مشران دا ټول له سهاره راسی غونډ دي او هلته خبرې کوي او مشورې او سلام مشورې کوي چې دوی څه وکړي. خو دلته یو بل سوال دا راپورته کیږي چې کله د نما اسنادو مقدمه د نواز شریف په پرځد راغه د قانون مطابق چې کله هم داسې په یو چا باندې تور ولګشي نو هغه اول په لاندې عدالتونو کې داغو خلاف کیسونه کوي په اخر کې د سپریم کورت ته دا کیسه ځي. خو دلته برعکس وسو چې نواز شریف لاندې په ځای باندې سپریم کورت کې مخامخ دا مقدمه وسوه او هغه فیصله راغه. آیا اوس له نواز شریف سره کمی لارې دي؟ زموږ همکار مجید بابر د پاکستان د قانون له پخوانی وزیر افتخار ګیلانی څخه هم دغه پوښتنه کړې ده، نو د افتخار ګیلانی نظر وو.
سائیکل چوک پٹ کی نو ہم یا ٹریفک لائٹ کراس ٹرائل کی
جی
تو ٹرائل اور کراس ایگزامینیشن بغیر وہ خاص کر جو چرتا وہ سڑی کریکٹر بعد سو اٹیک کئی نو آپ دیا ہو گوری قانون اغسر ثابت ہے بغیر اس ابام کے نہیں
هم سپریم کورٹ کے افتخار چودھری یا داغے نپس دا پریزیڈنٹ سیٹ کرے جی خلق کورونو تلے گی نو دا دوی دا خپل اختیارات نا تجاوز نہ کئی
ڈیلو کی سنو گے تجاوز کرے بالکل پورن غٹ بابر سے خبر بھائی سیدا بنیادی ہوں یعنی بنیادی حقوق نہ زیاد حق نہ تا یوں اتنی کم از کم تا تب حق کی کتا فیصلے تا خلاف ہوشی منیمم ون یعنی دا یو یونیورسل بین الاقوامی خبر تقوام اقوام متحدہ چارٹ لگا گئی ڈیپ لگا گئی دل تک سپریم کورٹ فیصلوں کی اپیل رشتہ نہ بس ختم شو خبر
اس سر قدغه سی سپریم کورٹ د خپل جوریسڈکشن نه د خپل اختیاراتو نه تجاوز کوي نو داسې کوم اداره ده چې هغه ته افیکټډ پارټي تلی شي او ویلې شي چې دوی تجاوز کړي نشته
دا بیا دی الله تعالی دربار ته وځي نو مهرباني نو دنیاوی دربار نشته پاکستان په عین
لا دا سپریم جوڈیشل کاؤنسل چلے سر
جج خلاف
داود پاکستان د قانون پخوانی وزیر افتخار گیلانی سی له مجید بابر سره خبرې کولې. بل پښتنه راته سی آیا د نواز شریف سره اوس نورې کمی لاري پاتې دي؟ نور عالم ایډوکیټ سره په دې اړه خبرې کړې دي، هغه خپل نظر راکړي.
د دې دا فیصله وکړه چې دې چې دې په دې حالات او واقعیت چې موږ دا کم کیس واورېدلو پہله پینځو ججانو اورېدلو دوه ججانو ویلو چې د چې کم په پارلیمنت کې بیان ورکړو بارې کم غور کړی داغې پر اڼا کې د نېشنل اسمبلی د ممبر په حیثیت باندې د دې هغه پاس شو او هغه نو دوه درې ججانو دا ویلو چې نه د دې په کار دی بغید هم موږ چې دې په ورکړو شو چې د دې پته ولګي چې آیا دې د نېشنل اسمبلی ممبر پاتې کېدون کې پکار دی کنه هغه په بابت کې چې هغه جی ٹی رپورٹ رالو نو دې دلې چې دی بیا موږ لارجر بینچ کې ناستو نو هغه دې نتیجې تر ورسېد چې د دو د ټول کیس پرانا کې دا پته ولګی دا چې دې د نېشنل اسمبلی چې دې د ممبر چې کم کوالیفیکیشن دی هغه مطابق چې دې د 162 چې دې د هغه مطابق چې دې د یغه نه پوره کیږي او دې چې دې د نېشنل اسمبلی د ممبر حیثیت ختم کړی شو دا چې د سپریم کورٹ یو ډیکلریشن وکړي دا ډیکلریشن دا وی چې موږ دې نتیجې تر ورسېدو چې دې د هغه کوالیفیکیشن باندې غندې اوس پاغه باندې عمل کیږي دا فیصله به چې دی لاندې لاړ شي الیکشن کمیشن ته، بیا چې الیکشن کمیشن ته لاړ شي الیکشن کمیشن به په دې باندې خپله کاروایی وکړي، او دته به چې دی باقاعده موقع ورکړی شي، چې موقع ورکړی شي هغې نه پس به د ده په حیثیت نیشنل اسمبلی ممبر چې دی ډسکوالیفیکیشن به وشي، اب ډی نوټیفای کړي، چې کله ډی نوټیفای کړي دا شی مونږ سره نور مختلف کیسونه شوي دي، بیا هغې نه پس چې دی سیکنډ هغه دایخ کړی کېږي چې کله یو سړی د نیشنل اسمبلی ممبر نه وي نو وزیر اعظم نه شي جوړېدی، نو اټومیټیکلی د ده د وزیر اعظم چوکۍ چې دی هغه هم ختمه شوه. بیا چې دی پارلیمنت به دا ریخ کوي بل چې خپل ممبر بچی
وزیر اعظم نور علم خان اخو به روستو خبره ده، خو اوس نواز شریف سره کم سلاری دی چې هغه دا فیصله په عدالت کې بیا چیلنج کولی شي او کنه؟
بالکل هغه چې ریویو کولی شي په دې کې، ریویو په کې کولی شي په دې باندې 300 په دې باندې وو ججان کې ناشته شي پورا چې دې هغه کې ناشته شي لږ ججان کې ناشته شي، نو هغه د پاره ریویو کې دی شي، ریویو چې دې هغه نه پاس کې دې په الیکشن کمیشن کې چې دې خپل یې رچې وړاندې کول شي، خو دې چې دې ډیکلیئر کړ وا واضح کړ چې کم هغه دې داغه پرانا کې دې چې دې د نیشنل اسمبلی چې ممبر نشو پاتې، دې داغه پرانا کې بچ دې کورز وی او کمیاش پاس وی دې بچ دې د وزیر اعظم او د دې نیشنل اسمبلی دې هغه نه با علی با ختمي کیدا، دا چې دې ابتدایي بنچو د دې خلاف چې دې دو شیزونه کیږي، یو چې دې ریویو کیږي، یو چې دې د دې فیصله خلاف اپیل کیږي. اپیل لپاره لوی بنچ جوړیږي، ریویو د لپاره هم دا بنچ، سپریم کورټ دا غنی شو ورکول حکم چې تاسو چوکې پریدو یا هغه هغه دا ویل شي چې د دې چې پرانا کې دې د نیشنل اسمبلی یا د وزیر اعظم اهل پاتې نشي، نور دا او ته ډایرک دې شي ویلې چې تاسو دا پریدو، نور دا هغه خپل ډیو کورټ دا دې چې الیکشن کمیشن باندې دا به ډی نوټیفای کوي. سپریم کورټ یو داسې اداره ده چې اوی چیرې دا شی صحیح دی او دا غلط دی، ا دا ډیکلریشن کورټ امپلیمنټیشن چې دا بیا چې دا خپل ادارې په دریه کې
دا د قانوني چارو په نور عالم ایډوکیټ بهرال د وویل چې ک یو ورځ وی ک یو میاشت وی خو وزیر اعظم بل خپل چوکي ځخه زی، او دا هم د اوسوس خبر را رسیدلې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له خپل چوکي استعفا ورکړي. د رفعت انجب راسه د ټلیفون په لاندې، رفعت په دې اړه نور تفصیل راسه شي.
جی بالکل کاغذ صاحب، د پاکستان د سرکاري ټي وی ترماخه د پی ایم ایل ان د پاکستان مسلم لیگ نو ترجمان چې کوم دی هغه دا په واقعیت توګه باندې بیان جاری کړی دی چې وزیر اعظم نواز شریف چې دی خپل چوکۍ پرې خو دا او د خپل ذمہوارونه چې دی هغه نه دسپردار شو. دا وخت هغه دا وایي د دې تر لخوا دا ویل کیږي چې وزیر اعظم ویلي دي چې دا فیصله د هغه خلاف ته او دا په ناانصافۍ باندې مبني ده، هغه به د فیصلې په خلاف چې دی ټول قانوني او آئینی چې کومې لارې دی هغه خپلوي او خپل کم د دې موقف ته هغه وړاندې کوي. وزیر اعظم د ترجمان تر مخه وزیر اعظم دا هم ویلي دي خپل بیان کې چې دی باندې چې کم ټرایل شو نو دا چې دا منصفانه نه دی، په دې کې ډېر چې دی رښتیا او ډېر کم حقایق دي هغه د نظره پرې باسل شوی دي. نو دا تر دې وخت پورې دا خبر دی چې وزیر اعظم په خپل چې دی د خپل ذمہوارونه چې دی پاسېدو او خپل چوکۍ چې دی پرېښېده.
ډېر مننه رفعت تنجم چې په دې اړه بهرحال پاکستان کې سیاست کې تحولات او بدلونونه به راځي، تاسو ته ډېره مننه وایم. او چې څومره معلومات راځي مشال ریډیو به هغه معلومات سمدستي په کره توګه په صفه توګه په شفافه توګه تر خپل اوریدونکو رسوي. ډېره مننه. او تاسو مشال ریډیو اوري د نن غټ خبر دا چې د پاکستان سپریم کورټ د پاناما اسنادو په مقدمه کې د هیده اوهاد وزیر اعظم نواز شریف نه اهله ګرځولې دي. دا پریکړه د سپریم کورټ 15 کسیزه جرګهګۍ نن یعنی د جمعې پر ورځ په 12 بجې په اسلام آباد کې واوروله. په دې اړه به بهرحال په نورو خبرونو کې هم رپورټونه درته اورو، خو اوس به د یو اعلان وروسته بیا خبرونه ته ځو.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري،
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو ګواهۍ لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاه خنمال یو کافي هغه په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بابا یان څه په خواره ځای خوړو.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
تاسو مشال ریډیو اوري او سم یو نیمه بجه سوي د شاهین بنيري به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
دې وخت مهم خبرونه ورستو لاغي چې سپریم کورټ په یو متفقه فیصله کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نه اهل وګرځو. نواز شریف خپل دنده پریښه ده. نن په اسلام آباد کې د سپریم کورټ لارجر بینچ د پاناما اسنادو د مقدمې په لړ کې خپل فیصله وروله. وی ویل چې نواز شریف نور د وزیر اعظم په چوکۍ نشي پاتې کېدی. لارجر بینچ د جسټس اسف سعید کوسا په مشرۍ د سپریم کورټ په 15 ججانو مشتمل دی. پیښور های کورټ د مشال خان د مقدمه هری پور زندان ته د منتقلولو امر کړی دی. د اپریل په 14مه پولی خان پوهنتون کې پاریدلو زده کوونکو مشال خان وجلې وو. په اورګزو کې د دوو ډلو ترمنځ په انخته کې شپږ کسان وجل شوي دي. د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې دا پیښه تیر مازیګر 4 بجې رامنځته شوې ده. امریکا په ایران تور پورې کړی دی چې د سپوږمکۍ وړونکي راکټ لازمونې سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک نه سرغړونه کړې ده. د امریکا سینیټ د پخوانی ولسمشر باراک اوباما لخوا جوړ شوی روغتیایي نظام کې د ولسمشر ټرمپ د انتظامی لخوا د بدلون هڅې رد کړې دي. ولسمشر ټرمپ په خپل انتخاباتي کمپاین کې بار بار ویلي وو چې د روغتیا په اړه د اوباما انتظامی قانون کې به بدلون راولي. د القاعده شبکې اعلان کړی چې وستوال مشر با د هند تر واک لاندې کشمیر کې د یوې نوې ډلې مشري کوي چې په هغه لانجمنه سیمه کې د هندي واکمنۍ پر ضد وجنګیږي. او د بیت المقدس په هغه سپېڅلې زیارت کې نښتي شوي دي چې په زرګونه مسلمانان تر هغې وروستو مانځله ورغلل چې اسرائیل تیر مازیګر له هغه ځایا خپل امنیتي آلات لري.
د خبرونو لنډیز شاهین بنيري واورول. او سم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې رابعه اکرم خان کتنه کړې ده.
د اردو ژبې جنگ ورځپاڼه خپلې ډیرې کلي کې د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب صوبې په ملتان کې د پنچایت په حکم 19 کلنې جینې سره د زیاتې نوټس اخیستې دی او د پنجاب صوبې د پولیسو مشر نه رپورټ غوښتی دی. ادارې وایي د جرګې په حکم د زیاتې ښکار یوې جینې ورور د ملزم خور سره جنسي زیاتې کړې وو. دسه چې د متاثره جینې مور تاڼه کې شکایت درج کړی وو او په دغه شکایت پولیس 40 کسان نیولي وو. ادارې مخکې لیکي د جرګو په ذریعه غیر مناسبه پیښې هره ورځ مخې ته راځي کوم چې ټولنه کې د مسلو سبب جوړیږي. د دې پیښې په شان کال 2002 کې هم په ملتان کې مختارمای نومې جینۍ د اجتماعي زیاتې ښکار شوې وه. اداریه د مختارمای په حواله وایي که د هغې ملزمانو ته سزا ورکړې شوې وي نو نن به داسې پیښې مخې ته نه راتلې. اداریې په وینا چې د جرګو یا پنچایتونو رواج ډېر پخوانی دی. دا په کلیوالو سیمو کې مسلې هم هوارولی شي خو د دینی احکاماتو او د قانون نه بې خبره دا خلک د خپلې مرضۍ فیصلې کوي سده چې د ظلم نه علاوه بل څه نوم نشي ورکړی کېدی. ادارې لیکي باید چې د جرګو نظام د قانون او شریعت پابند کړی شي چې د ملتان غونډې د پیښو مخنیوي وکړی شي. په همدې موضوع د انګریزي ژبې اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه خپلې ادارې لیکلي او دا پوښتنه یې پورته کړې چې آیا د جنسي زیاتې نه علاوه داسې یو بل عمل نور متشدد او د سختې صدمې کېدی شي. ادارې زیاتوي چې دا بدل څنګه اگر سوال کې دی شي چې د جنسي تیر ښکار دوار جنکو څه غلطي نه وه. ادارې په وینا د پولیسو تر مخه چې د ملزم خور سره د جرګې او د مور او پلار مخکې زیاتې شوې دي. ادارې مخکې لیکي چې د معاملو سر هواري لپاره د خصو د حقونو په بیلونو کې د جرګې نظام ته د آئین او قانون تحفظ ورکړی شوی دی خو د ملتان د پیښې نښکاري چې جرګې معاملې هوارولو لپاره نااهله وي. ادارې وایي د دې پیښې نوټس چیف جسټس ساقب نثار اخیستی دی باید چې انصاف وکړی شي. مشرق ورځپاڼه خپلې دایرې کې لیکي د سوات ایکسپرس له وجې د ملاکنډ علاقې له ظالم کوټ خلکو په رضاکارانه توګه د سړک په لار کې راتلونکي ادیرې نه خپل خپلوانو جسدونه اوچت کړي دي. داسې چې قدر پکار دی خو د سیمې د خلکو د دومره کومک نه پس ای ته د خپلو ځمکو معاوضه ورکولو کې د سر نه کار اخیستی کیږي. ادارې په وینا دا به ډېر د افسوس وړ ګام وي چې د سیمې خلک د منصوبې کار په بندولو مجبوره کړی شي. ادارې اخیر کلي کې خبر دا وي چې متاثرینو ته خپله معاوضه ورکولو کې د سر نه کار وانخیستی شي او حکومت اولس سره کومک وکړي چې هغوی په احتجاج مجبوره نه شي.
امریکا خبریدونکو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه د امریکا د راتلونکي ستراتیژي موضوع څېړلې ده. هلته د نېشنل انټرست مجلې د ایران پر وړاندې د اسرائیل او د خلیج عربو هیوادونو یو بل ته د نږدې کېدو ته کتنه کړې ده. مهمه برخه ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په دې روسو کې مخې ته راغلي رپورټونو په سپینه ماڼۍ یا وایټ هاوس کې د امریکا د افغان پالیسۍ په اړه اختلافات څرګند کړي دي. د ډونلډ ټرمپ انتظامی ځینې چارواکي چې یو مهم پکې د ملي امنیت سلاکار جنرال ایچ آر مکماسټر دی، د وسلوالو خلاف جګړه کې د افغان سرتیرو د مرستې لپاره په وړه پیمانه د امریکایي ځواکونو د زیاتولو غوښتنه کوي، خو بیا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په افغانستان کې د پوځیانو زیاتولو پلوي نه ښکاري. که څه هم د واک په دوره کې په افغانستان کې د وسلوالو خلاف تر ټولو لوی بم استعمال شوی دی. نوموړي تیره اونۍ خبریالانو ته ویلي وو چې دا معلومول غواړي چې په تیرو 19 کلونو کې په افغانستان کې د امریکا له موجودیت نه څه ترلاسه شوي دي. ورځپاڼه لیکي د دې پوښتنې په جواب کې چې که امریکا له افغانستان نه لاړه شي نو په هیواد کې به څه وشي، د امریکایي پوځ یو ویاند ویل چې له دې سره به یوه خلا پیدا شي چې وسلوالې ډلې ترې ګټه پورته کولی شي. بیا د ځینو افغان وګړو په خبره د امریکایي ځواکونو موجودیت له امله تشدد ته لمن وهل کیږي. د ځینو نورو په فکر بیا د هیواد کمزورې حکومت به د نړیوال ملاتړ او تحفظ بغیر ټینګ پاتې نه شي. بلخوا نیشنل انټرسټ مجله لیکي په وروستو کلونو کې اسرائیلو ته د خلیجي ریاستونو لخوا د همکارۍ له پلوه مثبتې اشارې ورکړل شوې دي. مجله لیکي په دې کې متحده عرب امارات او سعودي عرب د ذکر وړ دي چې د ایران خلاف له اسرائیلو سره د همکارۍ په اړه ژمنتیا ښکاره کړې ده. کارپوهان په دې نظر دي چې دا هر څه د نفوذ لرلو برخه دي چې یا خو یوه ښه موقع کېدای شي او یا یوازې د سوچ تر حده ممکنه ده. مجله لیکي د اسرائیل او فلسطین ترمنځ شخړه هغه څه دي چې د عربو او اسرائیلو ترمنځ سیاست کې او په پراخه کچه په سیمه ایز ډول رول لوبوي. مجله لیکي په منځني ختیځ کې د عربي هیوادونو پاسون له پیله راهیسې کارپوهان دې نتیجې ته رسیدلي دي چې اوس د عربو او یا فلسطینی اسرائیلي شخړه څه جواز نه لري. مجله لیکي یوازې اسرائیلي فلسطینی شخړه په سیمه ایز امن اثرات نه لري، بلکې په منځني ختیځ کې نورې سیاسي، مذهبي، فرقه ییزې او پوځي شخړې هم له دې سره تړلې دي.
ملیحه امیرزاده و چې د سیمه حالات او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوله، دلته باید ورته ووایي چې د پاکستان سپریم کورټ نن د پاناما اسنادو مقدمه فیصله واوروله او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یې نااهله وګرځولې. خو تازه رپورټونه بیا دا دي، د پاکستان سرکاري ټلویزیون پی ټی وی وایي چې نواز شریف له خپلې چوکۍ استعفا ورکړې ده. په دې اړه نورې سلا مشورې روان دي چې راتلونکی ګام به څه وي. دا لغه وروسته ده چې سپریم کورټ فیصله وکړه چې نواز شریف نااهله وګرځول شي د پاناما اسنادو په اړه باندې. پاناما اسنادو دغه مقدمه د یو سیستم په د جولای پر 28 نیټه سپریم کورټ محفوظه کړې وه او اوس یې دا ده واوروله. په دې اړه به په راتلونکو ګړیو کې هم درته تازه معلومات، څېړنې او مختلف اړخونو باندې خبرې کوو. او اوس هم یو بل رپورټ ته ځو، هغه هم د عدالت په اړه دی. د پېښور های کورټ د مشال خان د وژنې مقدمه هریپور زندان ته د انتقالولو حکم کړی دی. های کورټ تیر ورځ په اوریدنه کې د مشال خان د پلار دا غوښتنه ومنله چې په مردان کې د مقدمې اوریدنه شایي امنیتي مشکلات ور پیدا کړي. مشال خان د ولی خان پوهنتون مردان زده کوونکی وو چې د اپریل په 13مه پارېدلو زده کوونکو د مذهب د سپکاوي په تور ووژلی. پولیس وایي پلټنې ښایي چې پر مشال خان د مذهب سپکاوي تورونه ناسم ول. شبیر جان د پېښور های کورټ د تازه حکم په اړه معلومات راکوي.
د پېښور های کورټ مشر جج چیف جسټس یحیی افریدی د زیارت په ورځ د مشال خان د پلار لړخه او د هغه په وجنه کې ککړ نیول شوی د ملزمانو د وکیلانو دلیلونه واورېدل. او دا پریکړه وکړه چې د مشال خان د وژنې قضیه یا مقدمه به اوس د هریپور جیل دننه اوریدل کیږي. وکیل محسن داول د دغه درخواست او بیا د پیښور های کورټ د امر په حق له مشال لیډو ته ویل
د مشال خان طرف نه موږ د اپیل جمع کړه او چې دا ټرایل د مردان نه بلې ته لیکل شوی وکیل شته. د پیښور های کورټ د فیصله راغله چې مطلب د ټرایل د جګم نه دا د هریپور جیل چالان الریډي پټن کورټ شوه د جګم انویسټیګیشن د هغه الریډي پروسه هغه عدالت کې جمع شوه دي. اوس په خلی دونه پاتې دي چې هغه چالان چې کوم دغه د مردان نه شفټ شي هریپور ته او بیا په جیل په هتا کې دنه چې د عدالت کم بندوبست کم چې په هریپور جیل کې الریډي موجود دی هغه بندوبست وکړي شو او سره سره چې کوم د ملزمان دي دا به د مردان نه هریپور ته ترانسفر شي.
بلخو د مشال خان پلار اقبال خان د عدالت دا پریکړه وستایله خو لیوای
ډېره خبره وشوله او هریپور خو داسې د اعتدال غوندې کې ځای دی لوی جیل دی او هغې کې چې کوم دنو د هر چا ښه حفاظت کېدی شي مطلب دا دی ته پورې د پنځه یا شپږ د پاسه سل راځي وشولې او صرف په دې کې خبره اوړي راوړي چې دا به دلته یو دا به هلته یو دا ډېره نامناسبه خبره ده او د مشال خو داسې کیس دی او داسې چې هغه بالکل لکه د آینې پره کېږي هی هر یو شیخ کاره دی نو دې کې خو خبرو ته څه ضرورت نشته چې څوک انصاف کوي یو خدای د پاره نو په کار داره چې انصاف دی وشي.
نوموړي ته مسرګند کړه چې دوی ته به د دغه عدالتونو څخه انصاف ملو شي.
بنیادی طور چې کوم دلو د دې ملک تاریخ شو ګوري نو دلته کې خو چرته کې انصاف شوی نه دی. خو ما اکثر مطالبه زه دا کوم چې په دې ملک کې د مشال د کیس په حواله چې دا یو عالمي کیس دی او ټوله دنیا ورته ګوري او د انصاف هغه آغاز کوم وشي نو دا ټیک دی چې زموږ مشال واپس نه راځي خو لیکن دا چې د نورو کورونو مشالونو ته بخیر شي.
د مشال خان پلار اقبال خان سو موده وړاندې پیښور های کورټ ته درخواست کړو چې په مردان کې دوی ته د مقدمه د اوریدنې په وخت امنیتي ستونزې را مخه ته کیدې شي نو باید دغه قضیه یا مقدمه دی د مردان نه بهر یو بل محفوظ ځای ته منتقل کړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
په پاکستان کې د تعلیمي چارو پوهانو له حکومت غوښتنه کړې چې د ټول هیواد پر کچ دی یو داسې نصاب جوړ کړی سي چې د زغم درس ورکوي. دوی تر مازیګر له مشال ډو سره په خبرو کې ویل یوازې سم او عصري نصاب کولای سي د سخت دریځي مفکورې ته ماته ورکړي. د پاکستان حکومت ویلي چې په نصاب کې بدلون کوي او د دې لپاره یو شورا هم جوړه کړې ده. سراج زهیر معلومات راکوي.
وفاقی حکومت بیا بیا وایي چې د پاکستان په تعلیمي نصاب کې د بدلون لپاره کار کوي او ډېر زر به په ټول پاکستان کې د نوي نصاب مطابق په کالجونو او یونیورسيټیانو کې سبقونه خودل کیږي. خو د تعلیمي پوهانو وینا ده چې حکومت له ډېر وخت وایي چې په نصاب کې بدلون کوي خو تر دې دمه هیڅ عملي اقدامات ونه کړل. د تعلیمي پوهانو په وینا چې یو ښه او غوره نصاب د ترهګرۍ په خاتمه او د امن په ځای کولو کې ګټور کردار ادا کولی شي خو دا بل ممکن شي چې په ټول پاکستان کی یو رنگ تعلیمی نصاب معرفی کړی شي. د خیبر پختونخوا ټیکسټ بک بورډ او د باچاہن پوهنتون پخوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت مشال ریډیو ته وویل چې یوازې درسي کتابونه نصاب نه دي.
موږ خلکو خدا خیال دی چې شاید الف بیجینګ ته نصاب وای. نصاب له ذهني کیفیت مراونی شته ماشوم هغه دی چې د کوم ورته کو کریکلا وایو لا کو کریکلم وایو دا هم په نصاب کې دی. دا ډیر ضروری دی. مطلب موږ چې کوم خبره وکړو موږ کوم اقدامات وکړو 2% خو تاسو ته پاتې په موږ په بودیجې کې موږ په بجټ کې 2% پیسې هم تعلیم او صحت د پاره خینې دي چرته نه پینځه نه واخله شپه ګو افیسه د پوره په کار دي کوم تر کې غوړو او د خلکو د هغه بدلولو د پاره یو داسې شی مخ ته راوړو چې هغه باندې چا دغه نوي چی غنه تنگ نظری ظاهریږي هغه شانت کمې کا پالیسي نه زمنګ وی په بار منګه تر کې نه کو.
د پیښور په هنتون پروفیسور او د نسابي کمیټې غړي ډاکټر یاسین اقبال یوسفزي هم په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
د ادارو بنسټ چې دینو هغه په کریکولم باندې په خصله بس باندې جوړي خو کده دین مخ کې مونږ وګورو چې آیا ټول دنیا کې ملکونه دي نو دا دومره افراتفری چې دنو دا په بل وطن کې ولي نشته او زمونږ وطن کې دا نو د دې شاته چې کوم نقص دي زمونږ په معاشره کې نو هغه معاشرتي انصاف دی. په کومه معاشره کې چې معاشي او معاشرتي انصاف نه وي نو هغه کې ترهګرتا زورورتا د انفلوئنس او انټرفیرنس ډېرې موقع په لاس راځي. نو نصاب واقعي چې د دې حل دی چې زمونږ د ماشومانو او تربیت داسې وشي چې هغه د هر سیزونه نه وي بلکې د قوم د ګټې او د قومي سوچ خلک.
د کال 2014 د جنوري په اتمه نیټه د تعلیم لپاره وزیر مملکت بلیغور رحمان ویلي چې دوی په ټول ملک کې نصاب معیاري کولو لپاره یو کونسل جوړوي د کوم منظوري چې به د تعلیم د صوبایي وزیرانو کمیټي ورکوي او د دې کونسل لپاره 100 میلیونه روپۍ هم بیل کړی شوی دی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او هم له دې سره د مشال ریډیو دغه غړی خبری برخه پای ته رسیدلې. دلته باید یادونه کوم د پاکستان سپریم کورټ د پاناما اسنادو د مقدمه فیصله ورولې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نه اهل ګرځولې دي او د دې ترڅنګ د خزانه وزیر اسحاق ډار هم نه اهل ګرځولې دي. له دې وروسته د پاکستان ټلویزیون بیا دا وایي چې نواز شریف له خپلې چوکۍ استعفا ورکړې ده او دغه پارټۍ نورې هم سلام مشورې کوي چې څه وکړي. راځي اوس هم د جمهوریت اونیز خبرونه درته اورو.
د افغانستان ولسی جرګې مهمې دندې څه دي؟ د هغه هیواد ولسی جرګې په تیرو څه د پاسه 500 کلونو کې څومره کار کړی، په خپل کار کې تر کومه حده بریالی شوی ده او څه ډول ستونزې یا خنډونه یې لرل؟ آیا د قوانینو په جوړولو او منظورولو کې خپل کار سم کړی او که څنګه؟ آیا د دې جرګې غړي د حکومت څارنې له عمله مطمئن دي او که نه؟ د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ اړیکې څنګه دي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د افغانستان له اساسي قانون سره سم په هغه هیواد کې یو پارلمان جوړ دی چې له تیرو شاوخوا 11 کلونو راهیسې فعال دی. د افغانستان په اساسي قانون کې راغلي چې د پارلمان دوه جرګې دي، یوې ته ولسی جرګه او بلې هغې ته د مشرانو جرګه ویل کیږي. د ولسی جرګې 299 غړي ټول د ولس د رایو یا انتخاباتو له لارې د 500 کلونو مودې لپاره ټاکل کیږي. په ولسی جرګه کې د ښځو لپاره ځانګړي څوکۍ دي، خو ښځې هم د ټاکنو له لارې پر هغو څوکیو منتخبېږي. مشرانو جرګه 102 څوکۍ لري چې پکې یې 8 ولسمشر ټاکي او پاتې نور له ولایتي او ولسوالیو شوراګانو څخه ټاکل کیږي. د مشرانو جرګې غړي تر 4 کلونو خپل کار کوي. د افغانستان اساسي قانون وایي چې د پارلمان غړو مهمې دندې د قوانینو جوړول، تصویبول، بدلول او ردول، د حکومت چارو څارنه او د خپلو سیمو د ولس استازیتوب دی. د جمهوریت خپرونې د دې ځانګړې لړۍ موخه دا ده چې موږ په تیرو څه د پاسه 1 لسیزه کې د افغانستان جمهوري سیاسي فرهنګ، د دې کلتور ودې، د پارلمان دندو او کار او د سیاسي ګوندونو فرهنګ پر موضوع د مفصل بحث له لارې ځینو پوښتنو ته ځواب ولټوو. د دې لړۍ په نننۍ او لومړۍ برخه کې مو د ولسی جرګې کار ته کتنه کړې او پر دې موضوع مو له 4 وکیلانو سره خبرې کړې دي. له پکتیکا څخه د ولسی جرګې غړی نادر خان کټوازی د دې جرګې مهمې دندې را پیژني.
د ولسی جرګې د استازي مهمې دندې نظارت ته د حکومت په چارو باندې د قوانینو تصویبول دي، یا طرحې د قوانینو وړاندې کول دي، د بودیجې تصویب ده او د خپلو معکلینو استازیتوب ده.
د کټوازی خبرو ته په کتو اوس ګورو چې آیا ولسی جرګې خپلې دندې په سمه توګه ترسره کړې دي او کنه. په ولسی جرګه کې د کندهار استازی خالد پښتون وایي د افغانستان ولسی جرګه په داسې وخت کې جوړه شوه چې د اوږدمهاله نارامیو له کبله افغانانو د پارلمان هیڅ تجربه نه لرله.
ولسی جرګه په افغانستان کې په داسې شرایطو کې رامابین ته شوله چې افغانانو د څو لسیزو شاته تجربه د دیموکراسي د لاس ورکړې وه، او دا د نوي نسل یا دغه موجوده نسل چې په افغانستان کې ژوند کوي هېڅ داسې یو وکیل، هېڅ داسې یو د پخواني شورا شخص موږ سره نه و چې هغوی پخواني تجربه درلودلی. خو باوجود د دې ټولو مسایلو، دغه ناامنیو، د جنګو په مملکت کښې د بېرته جوړېدو، د ټولو اساسي ارګانو د بېرته اعاده کولو چې دا په 2 لسیزې مخته مطلق د منځه تللي ورسه قط په حالت کې وه، بیا هم موږ وتوانېدلو د لوی جرګې د تصویب په اساس د نوي قانوني اساسي د راتګ سره موږ په افغانستان کښې ډیموکراسي په عمل کښې پیاده کړو، او د ولسي جرګې تجربه په داسې یو حالت کښې پر مخ بوزو چې ټول حالات ډېر مبهم وه، حکومت هم بې تجربه و، خلک هم بې تجربه وه.
پښتون ته ورته خبره د ولسي جرګې بله غړې هیلې ارشاد هم کوي او وایي د افغانستان ډیموکراسي نوې ده او په نړۍ کې تل نوې ډیموکراسي زیاته بریالی نه وي.
افغانستان ډیموکراسي چې ده یو نوې یا ډېره ځوانه ډیموکراسي ده. په دنیا کې چې هر هېواد ډیموکراسي پلو اول ګامونه ایښي دي، هغه موږ وغواړو و نه غواړو شرایط هغه رقم وي چې ډیموکراسي په اول کې کامیابه نه وي. نو بدون له شکه د افغانستان ډیموکراسي هم د هغه نوې او ځوانه ډیموکراسۍ نه ده چې په اول کې یا په شروع کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ ده، مخامخ به وي او ډېر وخت به ونیسي چې موږ ځان برابر کړو چې واقعا یو ډیموکرات
خالد پختون وایي د تخکاری چې ولسی جرګه تر ډیره بریدا په خپل کار کې بریالی و.
موږ د تیرو دوه دورو پنځلسمې دورې او شپاړسمې دورې د ولسی جرګې کوم کارکردګۍ چې موږ چیرې کړلې په تیرو یوولسو کالو کښې تر ډیره ځایه پورې د قوانینو په تصویب او په جوړولو کښې موږ کامیاب وو.
د ننګرهار استازی ډاکتر عصمت الله شینواری هم وایي چې دوی په پارلمان کې ګڼ قوانین جوړ کړي او هر کال پر خپل وخت د بودیجې یا بجټ قانون منظوروي.
را تیرو څو کلونو کې ډېر زیات کار شوی دی. ولې نه دی شوی دی؟ تا ته خپله معلومات دی چې د هر کال په ټاکلي وخت باندې د هر کال لپاره بودیجه راغلې. په بودیجه باندې کار شوی، په پای کې د لوبې تصویب شوې ده. همدارنګه د مختلفو تړونونو یا نورو قوانینو راغلي دي او څه سسته پکې. خو ولې داسې چې دوی ټول عمر همداسې چپ پاتې شوي دي او کار یې نه دی کړی؟
نادر خان کټوازی وایي دا سمه ده چې ولسی جرګه د افغانستان د لسیزو تر ناکرارۍ وروسته جوړه شوې، خو اوس هم پکې ګڼ داسې غړي دي چې د دې کار مخې ته خنډېږي.
په افغانستان کې دغه په مجبور پارلمان یا ملي شورا دغه له ډېرو جګړو له وحشت وروسته دغه منځته راغلې ده، او هغه څه چې مخکې به د ټوپکو د زور له لارې کېدلو هغه اوس د قانون له لارې صورت نیسي. نو دغه طبیعي خبره ده چې ډېرې نیمګړتیاوې به وي پکې. او اوس هم په پارلمان کې په مجبور کې په دغه دواړو دورو کې زورواکي، جنګ سالاران، د مخدره توکو سوداګر دغه خلک موجود وو. او هغه خو تاسې ټول پوهېږو چې په ډیموکراسۍ باندې عقیده نه لري، باور نه لري او نه غواړي چې دلته د یوه ډیموکراټ ټولنه رامنځته شي. نو هغو خلکو هم په هر وخت کښې د ولسي جرګې په کارو کښې خنډونه ماچولو، او هغه له بده مرغه تر اوسه پورې د افغانستان په دغه ټولنه کښې ډېر تاثیر هم لري.
خالد پښتون هم مني چې د ولسي جرګې په کار کښې نیمګړتیاوې شته. دی په دې لړ کې د ملي مصطلحاتو د قانوني مسودې یا طرحې مثال ورکوي.
تېرې دورې څخه اوس هم موجود پاتې دی چې هغه د ملي مصطلحاتو قانون دی، د تحصیلات عالي په قانون کې ځای شوی دی چې ټول هغه ملي مصطلحات لکه دانشګاه او پوهنتون یا مثلا دانشکده او پوهنځی او دا مسایل، محصل او دا مسایل، په دې مسایلو کې دا قوانین چې پات سول په چیرې دوره کښې دا ډول په دې دوره کښې هم ادامه لري. اوس هم په شورا کښې، شورا په دوو برخو تقسیم شوې ده. وخت چې هر پله دا قانون رامابین ته شي، شورا د ډېر سخت عکس العمل سره مخامخ شي، ځکه ټول هغه اصطلاحات چې په پخوا کښې په حکومتو کښې مروج شوي وه، نوي نسل نوي خلک غواړي چې هغه په پښتو او فارسي دواړه مروج، لیکن ډېر افغانان وایي چې یا هغه اصطلاحات چې زموږ ملي اصطلاحات دي هغه باید په پخواني شکل پاتې شي، که څه په پښتو کښې دي او یا په فارسي کښې دي. چپ له دې قانونو څخه موږ بل ځای داسې کوم مشکل نه دی لیدلی.
ډاکټر عصمت الله شینواری البته د ولسي جرګې په کار کښې زیاتې نیمګړتیاوې نه ویني او له کاره یې راضي ښکاري.
یو هو لکه د کارونو قانون او یا د بعضې لهو یا د تړونونو په رابطه باندې دي، او بعضې زموږ تا ته معلومات ده چې ولسي جرګه په یو ورځ کښې تالار لري، په بله ورځ کمیسیونونه لري. کمیسیون کښې چې موږ یو اکثره د حکومت د کړو نه یا د حکومت د ناراضتیا نه شکایتونه ډېر راځي، په هغې باندې بحث کېږي. او په ولسي جرګې کښې تا ته خپله معلومات ده چې امتیازي وخت کښې بیا په دغه امنیتي حالاتو باندې هر څوک د خپل ولایت هغه مشکل هلته بیانوي او غواړي چې دې طریقه باندې د حکومت غوږونو ته یا د حکومت لړکونو چارواکو ته دا خپل آواز ورسوي.
خالد پښتون وایي د نظارت یا حکومتي کارونو څارنې په برخه کښې هم د ولسي جرګې په کار کښې ځینې نیمګړتیاوې شته.
د نظارت په برخه کښې موږ ولسي جرګه تر ډېره ځایه پورې تقریبا هغه نظارت چې لازم دی کړی دی، خو بیا هم د عدم تجربې په خاطر چې موږ په بلمي ساته یا د خپل ډیموکراسۍ اوږد مهاله تجربه نه لرو، بعضې نظارتو کښې موږ اوس هم پاتې راغلي یو.
د پکتیکا ولس استازی نادر خان کټوازی زیاتوي د افغانستان په ولسي جرګه کې هر وکیل خپل نظر لري او خپل شخصي فکر لري، یعنی یو ګوندي فکر پکې نشته.
زه په خپله باندې نه یم راضي، مګر دا چې نوی پارلمان ده، تر اوسه پورې موږ دلته سیاسي ګوندونه دومره قوي ګوندونه نشته چې په ولسي جرګه کښې موږ دوه یا درې ګونده درلوده. دلته په انفرادي ډول باندې هر څوک خپل نظر وړاندې کوي او د شخص نظر هر وخت تغیر کوي. بیا مشکلات دلته موجود دي، اقتصادي، ټولنیز، دا ټولې ستونزې موجودې دي. نو له هغه سره سره مقصد په رضایت سره زه نه یم راځي، مګر بیا هم ناامیده نه یم، ځکه چې پارلمان نوی دی. انشاءالله چې پایسته دورو کښې به دغه تغیر وکړي. سم
د کوچیانو استازی هیلې ارشاد وایي په ولسی جرګه کې اکثر ګروپونه جوړیږي چې یا خو د ډلې مشر ګټو ته کار کوي او یا هم شخصي ګټو ته ګوري، یعنی د ټول ولس ګټو ته پام نه کوي.
په ولسی جرګه کې سیاسي ګروپونه یا پارلماني ګروپونه ډېر جوړیږي او په پارلماني ګروپو کې شل نفر یا دوه نفر سره یو ځای شي، بیا په راس کې چار څوکي معلومدار هغه څوک په راس کې چې هغه نفر پیسې لري او قدرت لري، بیا دغه شل نفر وکیلان دي سره دي دغه تقریبا په شکل دی یو مجتمع یا یو ګروپ سره یو ځای کیږي، خو اکثرا د دوی هم فیصلې یو شی وبوسي، د شلو نفر نظر یو شی وبوسي، مګر عموما د خپلو ګټو لپاره یا د ګروپ د ګټو لپاره یا د ګروپ د رئیس د ګټو لپاره ساتي.
د کندهار استازی خالد پښتون زیاتوي په ولسي جرګه کې د ډېرو ستونزو یو مهم لامل په اساسي قانون کې د دې جرګې د غړو ټاکنې شرایط دي چې ورته سم پام نه و شوی، نو ځکه ځنې بې تجربه کسان هم د دې غړي شول.
په خپل ولسی جرګه کې د وکیلانو انتخابول دي، ځکه هغه قانون چې د یو وکیل د پاره باید لازم شرایط ولري چې هغه ترشه تحصیلات دي، کاري تجربه ده، سنو سال دی، هغه شان په قانون اساسی کې د دې لپاره نو پیش بینی سوی په تاسو سره د 2002 کال لوی جرګه می مطلب د هغه سبب دی چې یو تعداد وکیلان د نه تجربه په اساس او د کامل علم په اساس شری به دلته پوسی چې موږ په ولسی جرګه کې څونه په نظارت کې پراخ لاس لرو په هغه کې دی شاته راغلی دي. لیکن بیا هم که سړی په مجموع کې ورته وګوري د هغو وکیلانو په کومک چې هلته موږ یو ګټه فیصدي تحصیل کرده تعلیم یافته وکیلان درو، با تجربه وکیلان درو، با مطالعه وکیلان درو، دوغو په تجربه سره بیا هم در ډیره ځای پر توانی دلیو چې د نظارت پروسس یا پروسه موږ په کامیابی سره مخ ته بوز.
له حکومت سره د اړیکو او د حکومت کار څارنې په برخه کې هیلی ارشاد وای د ملي یووالي حکومت ټولې ادارې او څوکۍ سره ویشلې دي چې دا د هیواد لپاره ښه خبره نه ده.
هغه څنګه چې د رفیلی حکومت ته زله را مشخص کړي چې د تاسو سره باندې په کلی کې هموما دا ملي وحدت حکومت سره ما سره راغی، دا د خلکو په زړه باندې او په خلکو په احساسات باندې چړې راکښ کړي. حکومت فعلا په ظاهر کې دوه تقسیم شوی، مګر په باطن کې کوم ګوتو ګورو دغه وو نفر بزرګان چې په ار کې دي درې یوې خواته درې بل خواوی او هم مسجد سره ده، دوی هر خپل کاندیدان لري، خپل خلق لري، یا حتی څوک نه ګوري، د هله دایمه عضوت ته داده مقرر شي، هله دایمه پښتون ته داده مقرر شي، هله دایمه ته داده مقرر شي. دغه سیستم باندې دوی روان دي، دوی مملکت ټوټه ټوټه کول په لاره وګړي.
له هیله ارشاد مې پښتنه وکړه چې په دې صورت کې خو ولسی جرګه حق لري چې حکومت او کار یې وڅاري، پښتنه وکړي دوی والی په پارلمان کې پر دې بحث نه کوي. نو موړې په جواب کې زیاتوي،
موږ دا خبره را رسکو د څه نه د چې موږ خاموش نه شو، په همدغه لاندې ورځ کې د حکومت لخوا یو تقنینی فرمان صادر شو، چې د رئیس جمهور لخوا تقنینی فرمان صادر شو او په دې غواړي چې یو رقم لاره جوړ کړي کمشنرانو ته د انتخاباتي کمیسیون او د رئیس کمیسیون معاون د کمیسیون دغه خلک تور لري چې حتی دغه یګانه ارګان چې تقسیم شوی نه ده د دوی په منځ کې، دغه هم تقسیم کړي، بیا به د دغو اوو نفرو کاندیدان په دغو ارګان کې نور خو ټول افغانستان تقسیم شي، ټول ولسوالیو پورې تر مدیریتو پورې دا ټول اوو اتلس مشران دي چې خلک ته یې نه یو مقرره یي. دې کې زموږ ځوانان تم ډېر بد اغېزه کوي، زه خپله ورته ډېره متاسفه یم، ځکه چې هغه ځوان به داسې وایي چې زه نو څه فایده سبق وایم، خو زه د هغه د مشرانو نه که یو رهبر ځان سره ولرم یا چېرته مقررېږم. خو په هر صورت موږ د هغه خپل پورته کړی چې دا تقنیني فرمان په دې شکل چې که دوی غواړي صرف اشخاصو ته تغییر راوړي او شفافیت په انتخاباتو پروسې کې رانولي په هېڅ صورت نه منو، او که یې منو په دغه رقم یې منو چې د موږ هیلې په کې هغه قانون کې هغه فرمان کې چې حکومت څه تعدیل نه راوړو هغه هم بعضې موږ رد کړي دي، او د وطن په ګټه او د وطن د منافع په ګټه باندې موږ دا فیصله کړې. مګر دا خبره هم داسې کوم چې ولسی جرګه څه حق د انتخاب لري، اجرایي صلاحیت نه لري، موږ کوم فشار نه شو راوستای. فشار مثلا شخص باندې خپل ځان مثال کې تاسو وایي چې د ډاکټر صاحب غنی په ټیم کې وم او ډېر فعال ټیم کې وم او سیاسي کمیټې کې وم، یعنی رهبریت کې وم، خو کله چې ملي وحدت حکومت من سره راغی موږ انتقاد وکړو چې موږ دغه سهامي شرکت نه غواړو، وګوري راسره ونه منل خپل کار وکړو، یګانه کار چې ما لاس راته څه نور چې ډاکټر صاحب غنی په ټیم کې نه.
خو د ننګرهار استاد ډاکټر عصمت الله شینوار وایي ولسی جرګې هم له تیر حکومت سره او هم له وسنی هغه سره ښه کاري اړیکې لرلې دي. د زیاتوي همداراز دا جرګه د ولس سم استازیتوب هم کوي، د په شینوارو کې د ناامنیو مثال ورکوي.
زموږ ولس ته معلومات شته، ځکه د ولس مشرانو علما به راسره ځوانان راسره چې کوم مشکل پیدا شوی دی موږ
افغانستان ولسی جرگی ځنو غړو خبرې واوریدې چې د دې جرگی د مهمو دندو او په دندو کې د نیمګړتیاو خندونو او بریاو پر موضوع معلومات راکړل. په ولسی جرګه کې ځنې وکیلان دریځ لري چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو نشټوالی او د سیاسي فرهنګ نه دودېدل د هغه هیواد ډیموکراسي اغیزمنوي. د دې لړۍ پر راتلونکو برخو کې به پر همدې موضوع مفصل بحث وکړو. اوس جمهوریت خبرونه پای ته رسی. په مخامخ
جمهوریت مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې اورئ.